Radio.
ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن چهار شنبه ده، د مرغومی جدي 14 د جنوري میاشتې 14. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مرستيال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د شوزو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک لیکلي چې شغلی ایکویزا د خبرې پرون سې شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې شزي له کار منع کړي. هغوی ویل چې اکثر شزي چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی او یوناما هم د دسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خبرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی وایان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې پر ورځ له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې 10 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېش کلن رونالدو 15 وارې د ټول نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې موردل. په خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه.
تجارت کې زمونږ د دې سرډيري د دې ستونزې دي او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي.
ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر شزنه مواصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. مواصلانې وایي
نو د پوندن څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستری پیجي دغه شانته په سکالرشپونو کې درشو.
دوی نامه مرستيال د قلم لار سولینې لمشر ماتیو لاوی سره پرون وکتل. دوی پر څه خبرې وکړې؟
لاوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کوم سیمه کې چې افغانانو سره مو ملاقاتونه کړي دي، خصوصا قومي مشرانو، دیني عالمانو، دوی ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو په مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
طالبانو کندهار کې د ښځو یوازنی تجارتي مرکز هم وتاړه.
مو کالی جوړول، مو اډرنه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مرکز باندې سولې هیڅ نارینه شتون نه و پدې کې.
د راپورونو پر اساس روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا خبري مجله تر اونۍ وبجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2013 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان الکوزی زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوري قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېری جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2013 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پوري خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمیر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنۍ چې له افغانستان بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځم په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنۍ له مسولینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي، او دغه شاندې د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نو موړي ویل چې محکمه به دغه رسنۍ د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنۍ د مسولینو د شخصیت په اړه.
پنځم په ورځ لس بجې د محکمې ابتدایي محکمې لمړنۍ ناسته دوی له غوښتل شوی دی د ټول رسنۍ مسولینو دلته نسته بهر کې. نو موږ ورته چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنۍ د مسؤل په اړه فیصله کو دا خبر درست نه ده.
خو خغری حماد لدی وړاندې باختره جانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلی و چې د هغه رسنۍ پاړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسولین بهر ته تښتیدلی دي دوسیه محکمې ته استول شوی. خو نوموړي دا نه دی ویلي چې د کوم رسنۍ دوسیه محکمې ته استول شوی او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنۍ د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنۍ لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنۍ په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنۍ او خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي ترڅو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنۍ په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنۍ او د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمېر رسنیو جوازونو پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ او څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ارنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایعت سون کوي نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تک تر ثاني امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړی.
د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخي افغان جون او میرمنې کولې شي چې انلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښنی څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخه فعال افغان ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوات څخه پابندي لګول شوی د چې دوی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي ترغه ځای پوري ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونی ستاچی په نفقه کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کوي یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته په فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایت د پتور د ایران د پولیسو په توقيف کې د سپتمبر په 14مه ووژل شو. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې په پراخو اعتراضونو کې جنو او شوزو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوال ټولنې له سختونی وکو سره مخامخ شول.
پنځیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رنجر څخه دوه ماشومان بلیدلی چې یو مرسوی او بل ټپی دی. د دې ولایت د والی ویان وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویا ته کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنۍ ازموینې په پارچه پسې تللی و چې د راتګ پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد پاړه ازادي راډیو ته دا سې کیسه کوي.
ما په خانه بودم چې 8:30 بجې وو چې از خانه برآمد دوه
د سهار 8:30 بجې وو چې وراره می لکور نه وته او ما ته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره راځي د کلی خلکو لیدل چې دوی رنجر ته پورته کیږي. رنجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي د موټر بانټ په لاسونو وهي خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رنجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پوری بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
نظرن دري سره دغه نظامي هم ما کنه میکنه کی غیرت دوباره تا شفاخونه دوباره حال 70 ام میکرزه میره دغه مو کرا بیگیرین.
د نور محمد پوینا د وراره ملګری ټپیو د محل پرختون کیدی. دغه پیخه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالی کې شویده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمایز چارواکو هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت د والی وین ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته پیولیکل پیغام کې ویلي چې پیخه شوی خو پاړی پلټنې روانې دي. نو موږ په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریک شي. دا پیخه داسې مهال کې چې لدی وړاندې هم لیاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند پاړه راپورونه ورکړل شوي خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وشل شوی یا ټپیان شوی دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي خو د روسي دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسكر وشل شوی دي. د روسي د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډیر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وای چې د بریټ پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکونکو په کې ښکاري چې د کانکریټ ستري ټوټې لري کوي.
دا د اوکران د جګړې له پیله چې څه باندې لس میاشتې کیږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوویستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو ښارونو کې ترسره شول. د اوکراین پوز د سیشن بی پرزوویل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریدونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و اویا بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوز په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه ډیر شاملې پر ملکي تاسیساتو شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې، خو د اوکراین د لوی درستیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتي راني درون الوتکې نسکوري کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې ل فريدي سيال څخه وروچی د نړۍ په جنو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د پنسان په اړه څرغلي.
ل بريټانیې خبريدونکو ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په روسته یو اقداماتو سره مقاله کړي او په سرلیک کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو روسته اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللې یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله ده. لیکن زیاتوی پداسی یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی و نوې سلنه وګړي په بیوسلې کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. شل میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره په ختوري پلوري. د خزو په وړاندې د طالبانو روسي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نړیوالتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو برکار بندي سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنيسي. د اثر مقاله لیکوال زیاتوی نشته ټول لوی مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولې. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نړیوالتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتې دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د خزینه همکارانو پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپل مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رائټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولای له خزینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېر اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونه هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک طالبان هیر کړي پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي دا څنګه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ د پنځه ډیر اتلونکو کې هوار شي. خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پریدي چې تر ناڅرګند وخته وکړيږي.
ازادي راډیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلم لار ټولنې له مشر ماتیولا ویساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلم لار ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبري وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15000 نجونو ته په کورونو کې په مختلفو ښوونځیو ګرځنده ښوونځیو او آنلاین زده کړو لاري درس ورکوو او همدارنګه په دغه یو کال کې د کلمنار ټیم موږ 28 ولایتونه یو 15 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپل د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ځخ په لپاره کې د اسلامي انساني حق ته یو د افغان افغانان او حق د افغانان غشتنه ده تر ډیر پر همدغه باندې باس وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره د دې د زده کړو غشتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارات نجونو شوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل لاوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کوم سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دینی عالمانو د ټول د همدې غشتنه کوي چې د نجونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص شي
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکړل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل
نه غشتنه د دې یو همکاري مخکې ما ورسره دلی واوي کړو چې تاسو زموږ د سیاسي مسؤل مشر ښاغلی پوتزل سره وینه یو تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونو خبر سي او هم څنګه چې هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي وغه علاقه مند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وزر دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ
له تاسو سره ښاغلی پوتزل کومه ژمنه وکړه چې څه کولای شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي
زموږ سره همدغه و دا وکړه چې زه به هغه موسسات په جنونو د زړه په برخه کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات زب لاوي سره تاسو مارکیټ کم تاسو هغه په کار سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمائندګي خوده دی لپاره کم پاند او څنل لري او دوهم هغه ماته ول چې تاسو څه غوښتنه لري یو نما یا د نړیوال ټولنې څخه تاسو د کارمندار غوښتنه څه ده ما زموږ غوښتنه هم دا ده چې هم دا د جنونو د شونځي موضوع د اسلامي امارات سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کې چې افغانان په اتفاق سره کپا بهر کې د کډل ته دي دوی هم دغه زمينه مساعده کې چې موږ په ګډه سره قومي مشران دینی عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس د لارې هم دغه موضوع د امارات سره حل کړو دوی د زمينه مساعده کې دا سینه لکه اوس موږ چې مثلا کرمبار په یو یوازې کار کوي نور ټولنه هم ځان ته کار کوي کوم تاسو د زمينه مساعده کې چې موږ په ګډه سره یو شخص او د اسلامي امارات سره خبرې وکړو چې پوری چې موږ هم د خپل هدف ورسېږو د نجونو شونځي او پونتونه خداسي ځکه د افغانانو غوښتنه ده او دوهم ځما غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوې دي او په شل کال هلته شونځي نه وو اما وته خاصه توجه وکړي
د قلملار ټولنې مشر ماتیولا ویسا وچی پرونی دوی نامال مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبري وکړه طالبانو په کندهار کې د شوزو یوازنې سوداګریز مارکیټ هم وټاړه دغه سوداګریز مرکز چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوندو توکو ته ځنګړې وو ټول چارې د شوزو لخوا مختوړل کېدل او پیرودونکي هم یوازې شزوي تفصیل زموږ د همکار پراپور کې
د شوز لپاره ځنګړی سوي دغه یوازنې سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال وچی د شاوخوا سلو شزینا کسبکارانو لخوا یې چارې مختبل کېدلې میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو خیاطۍ خامکدوزی او د شوز د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لاس نوري میرمنې هم په کار بوختي وي او شې ځنه جامې رغولې نو مولې وایي د مارکیټ تر بندې دوه ورسته د دې په شمول ټولي کارکونکي پر کورسی بي دي
خپل د کور سرپرست يم او په سلریش کلننی باندې کونډه سم د شې سوداګریز مارکیټ کې می دکان او چاغه واز د شې مارکیټ ایت د نارینه وشتنه پکښې کې او یو ځنه د ګره شې داسې مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کونډیان وي ګردوري دکانونه کول نشو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مکالی جوړول او مو اډرونه اخیستل او مخرتول دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولې ایست نری نشته نو فدې کې
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناشته ده هغه وايي په دې مارکیټ کې د وی میرمنې سره لسګونه نور شي هم بوختي وي او خپل کورونو ته حلاله نفقه لاسترول چې اوس ټولې بیکاره سوي دي
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د اړې کارکونکو سره تقریبا شلتر پنځو ستنو پورې کار کوي ام شاګردانو ام کارکونکو موږ ته خو ویل سوي دي چې د طالبانو د طرفه باندې موږ دا غواړو چې زه ته زره مارکیټ خلاص او هغه بیا وځلو مسكين چې زموږ سره یو ځای او کارونه کوي خپل کارت مخه ورکړي زما په واسطه باندې تقریبا 50 شزه پر کاسته ویدی نو دی ولی کوشش کی چې دا ګل شزه کار وخره
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شزو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو ښه لار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیون ها او ښځې او ماشومان په بازارو کې پکړه ده.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالی ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.